السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کب یاهود 14مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې له څلورمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. تمه ده چې د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون به ډېر ژر تعین شي او همدا کمیسیون به بیا د جرګې د جوړېدو نیټه اعلانوي. د اسرائیل صدر اعظم وایي د روسیې له ولسمشر سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو او بخې له سوریې څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر پروګرام د کار لپاره به یو ګډ ټیم جوړوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خبري مجله کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرلیکونه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمشنران نن په ارګ کې لوړه کوي. له جمعې ورځې راهیسې په ټول افغانستان کې د سیلابونو له کبله 15 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي او د برتانیا صدر اعظم تیریزا می د پاکستان لخوا د تروریستي ډلو پر ضد د اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمیشنران نن په ارګ کې د ولسمشر په مخ کې لوړه وکړي. ولسمشر غني د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو نوي ټاکل شوي کمیشنران پرون تایید کړل. د ولسمشر په فرمان کې چې پرون ارګ خپور کړ، راغلی دی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شویو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نویو غړو یا کمیشنرانو په توګه غوره شول. د فرمان له مخې سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله اورنګزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی او رحیمه ظریفي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نویو کمیشنرانو او محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینواره، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا او سید قطب الدین رویدار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمیشنرانو په توګه تایید شوی. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب رحمان ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمنشا اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارلنشا د رئیسانو په توګه ګمارلی دي. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزارت ته امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې چمتو کړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر په هغه غونډه کې چې د دې سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې په اړه د بحث لپاره پرون ماښام په ارګ کې جوړ شوی و، د سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستو د سمون لپاره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر نجیب آقا فهیم په مشرۍ د سوقو ادارې د یو مرکز د جوړېدو امر هم وکړ. په همدې حال کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر ویان تمیم عظیمي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې له جمعې ورځې راهیسې په ټول هیواد کې 10 کسان مړه او ټپیان شوي دي.
در زابل، هرات، فرا، هلمند، قندهار و کنر 15 تن شهید داریم، 13 تن زخمی داریم و نزدیک به 3000 خانه تخریب داریم. برای 13500 خانواده که متضرر ناشی از برف کوچا و سیلاب ها کمک کردیم که هم پول نقد است و هم مواد غذایی و غیر غذایی است.
افغان چارواکو ویلي چې سیلابونو په فراه، کندهار، زابل او هرات ولایتونو کې ډیر زیانونه اړولي او په نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه یو دریمه یو ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د غرمې په 12 بجو د هند د دیرادون ښار په راجیف ګاندی سټډیوم کې پیلېږي. افغانستان له آیرلند سره د 15 یو ورځنۍ لوبه په دوو لومړیو کې یوه ګټلې او یوه د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې. تمه ده چې دا دوه ټیمونه به پر سبانۍ لوبې سربیره راروانه جمعه او یک شنبه څلرمه او 15مه یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د برتانیا صدر اعظم تیریزا می د پاکستان لخوا د تروریستي ډلو پر ضد اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. د تیریزا می دفتر پرون په یو بیان کې خبر ورکړ چې نوموړی له خپل پاکستانی سیال عمران خان سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړي. پاکستان او هند تیرونی د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر ځینو سیمو هوایي حملې وکړې. د حملې وروسته له هغه وشوې چې د فبروري په 14مه په کشمیر کې په یوه انتحاري حمله کې له 30 زیات هندي ملیشا سرتیري ووژل شول. د دې برید مسؤلیت په پاکستان کې ډیرا تروریستي ډلې جیش محمد ومنه. د برتانیا صدر اعظم له هند سره د کړکیچ د کمولو په برخه کې د عمران خان کار ستایلی. عمران خان هغه هندی پیلوټ چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې له هوایي حملې وروسته نیول شوی و بیرته خوشې کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پرمختګ لپاره یو ګډ ټیم جوړ کړي. دواړو مشرانو په روانه اونۍ کې په مسکو کې سره وکتل. نتنیاهو ویلي دي چې په سوریا کې د ایران د پوځي حضور د پراختیا مخالف دی. اسرائیلو په تیرو څو کلونو کې په سوریا کې پر هغو اهدافو هوایي حملې کړي چې د دوی په وینا ایراني ملیشا او د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وسلوال پکې میشت دي. ایران په سوریا کې خپل حضور د پوځي سلاحکارانو تر حده تایید کړی او وایي چې د حضور یې هم د بشر اسد په خوښه دی. او تمه ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه داسې اسناد راټول کړي او وڅېړي چې په اساس یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او څو سلاحکاران یې له عدالته په سرغړونه، فساد او له واکه په ناوړه استفاده تورنیږي. د استازو جرګې د قضایي کمیټې مشر جرالد نادلر پرون ای بی سي ټلویزیون ته وویل د ټرمپ لخوا د دې سرغړونو په باب څېړنې کوي. د کانګرس د ډیموکرات غړي ویل چې له شپیتو کسانو یې په دې اړه لازم اسناد راټول کړي دي. سپین وړۍ او د امریکا د عدلیې وزارت د دې څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو را سره اوسئ. راپورونو کې وابهوري چې تمه ده د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو دقیقه نیټه هغه کمیسیون اعلان کړي چې ولسمشر به یې ډېر ژر وګماري. د سولې عالي شورا پرون د دې جرګې د ځنډېدو خبر ورکړ.
څه ایجاب کړي چې د لویا جرګه د مشورتي گنجایش پکې فعلا نه اوسېږي. د همدغه حالاتو په نظر کې نیولو سره دا مسله وځنډېدله.
یو څېړنه ښایي چې په روانه میلادي میاشت کې په قطر کې د سولې د خبرو له پیل وروسته ملکي تلفات هم کم شوي دي.
فبروري کې مرګ ژوبل کم و. یو لوی علت یې د سولې د خبرو بهیر و چې طالبان او امریکا د سولې په اړه باندې سره غږیږي.
په نورو موضوعاتو کې د خوست د موساخېلو ولسوالۍ لارې د درنو واورو د ورېدو له کبله بندې شوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش به ګډ کار کوي. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ. ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د سولې مشورتي لوی جرګې د تشکیل کمیسیون به ډیر ژر تعین او د جرګې د ترسره کولو نیټه به اعلان شي. د خبره د ولسمشر ویان هارون چخانسوري پرون وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې د سولې عالي شورا یو غړي محمد امین وقات تایید کړ چې مشورتي لویه جرګه وځنډېده. تمه وه چې د هود د میاشتې په پای کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي، خو اوس د ښاغلي وقات په خبره دا خبره د حمل میاشتې ته پاتې شوه. په دې اړه نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
افغان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې د تشکیل د کمیسون او د دارالانشا تر جوړېدو وروسته به د دې جرګې د ترسره کېدو نهایي نیټه اعلان شي. دا خبره د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخانسوري د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وکړه.
وخت کې فرمان سره د ویزا امضا شوه.
کله چې فرمان په راتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي، د لوی جرګې د برگزاري کمیسون تعینیږي او د سولې د دې لوی مشورتي جرګې دارالانشا هم جوړیږي. بیا هغوی د دې لپاره چې وګوري د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو خلک راتلای شي، د جرګې د ترسره کولو نهایي تاریخ په خپل اعلانوي. هارون چخانسوري زیاته کړه، د سولې عالی شورا د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لمړني کارونه پیل کړي. د چخانسوري په خبره ولسمشر اشرف غني د سولې په چارو کې د سیمه ایز اجماع لپاره خپل خاص استازي او د سولې دارالانشا رئیس عمر داودزی ته امر کړی چې د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لپاره ژر تر ژره آمادګي ونیسي. د سولې عالی شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد امین وقاد بیا ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې مشورتي لوی جرګې نیټه چې تم او د هوت پښپګوشتمه وي ځنډیدلې.
قطر کې خبرې شروع دي، دلته یو افغانستان شموله هیئت مذاکرات او د دولت تخونه جوړیږي، دا هم یو مصروفیت ته او د سولې په خبرو کې څه پرمختګ وشي نو هغه هم د شي ایجاب کوي چې د لوی جرګې د مشورتي گنجائش په کې فعلا نه وسیږي. د همدغه حالات په نظر کې نیول سره دا مسله وزن
خغلی وقاد ویل، دا مشورتي لوی جرګه به د نوي 1990 لمریز کال حمل میاشت کې وشي. افغان حکومت داسې وخت د سولې مشورتي لوی جرګې تر سره کولو ته هوډ لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له څو ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازي سره خبرې کوي. کڅام خغلی خلیلزاد تازه سند ویلی، خو 13 اونۍ د فبروري په 20مه په خپل ټوټر پاڼه لیکلی و چې خبري ورو خو په ټیکاو مختزي. هغه په کابل کې هم د سولې د خبرو لپاره د یو ملي ټیم د جوړولو په برخه کې ل پرمختګونو یادونه کړې و. وسلوال طالبانو پرون یک شنبه ناوخته اعلامیه خبره کړه او ویل د قطر رواني خبري قدم په قدم رواني دي. د طالبانو د بیان لمخي خبري د موضوع د حساسیت او اهمیت په خاطر اروپا مخزي. دوی ویلي ل امریکای پلاوي سره د جنوري خبري ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وټلو او د نورو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو په موافقه مخته ولاړي او دا وار خبري د همدغه موافقه پر ترنګوالي او ماهیت متمرکز دي.
پر راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون ډیر ژر تعین شي او د دې جرګې د ترسره کولو، یعنی د سولې د مشورتي جرګې د ترسره کولو نیټه به بیا وروسته هم د کمیسیون اعلانوي. په همدې حال کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې دله وایي چې په روانه میلادي میاشت کې په قطر کې د سولې د خبرو له پیل وروسته ملکي تلفات هم په افغانستان کې راکم شوي دي. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل پرون ازادۍ راډیو ته ویل د دوی معلومات ښیي چې په 13 میلادي میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 100 ملکی وګړي وژل شوي او نږدې 60 نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې دا شمېرې له دې مخکې تر دې زیاتې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې واورئ.
په داس حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 میلادي میاشت کې په هیواد کې د ملکی وګړو په تلفاتو کې درې برابره کموالی راغلی. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي چې په 13 میلادي میاشت کې په افغانستان کې 106 ملکی وګړي وژل شوي او 950 نور ټپیان شوي وو.
فبروري کې مرګجوب لکمه و یو لوی علت یې د سولې د خبرو بهیر وو چې طالبان او امریکا د سولې په اړه باندې سره غږیږي. په مرګجوب باندې هم تاثیر کړی و، لوی ځانمرګ بریدونه ونه شول، نیکمرغه دغسې جګړې ونه شوې چې هلته پکې ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې وي.
نوموړی وایي د دوی د معلوماتو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې په هر میاشت کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه له 500 تر 800 پورې رسیدله. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښکاره کوي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2600 تنه ملکي وګړي وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي وو. د دغه ډلې رئیس په افغانستان کې په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې د سولې د خبرو تر ریالیتو پورې دی د ملکی وګړو ژوند ته پام وکړي او هڅه دی وسی چې په هیواد کې د ملکی وګړو تلفات راکم شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی د ملکی وګړو د مرجوب لکموالی یو خبر بولی او وایي چې اوس هم په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات دوی جدي اندېښمن کړي دي.
زموږ اندېښنه دا ده کله چې یو ملکي نفر هم په افغانستان قرباني کیږي د جګړې له کبله، دا موږ ته د اندېښنې وړ ده. موږ امیدوار یو چې هر هغه ډلې چې په جګړې کې ښکېل دي دوی د بشر دوستانه قواعد رعایت کی او ملکی کسان او هغه کسان چې په جګړه کې نه دي دوی پنه خو نکلی او دوی قربانی ونیسي.
انتحاری حمله چاودنې او هوایی بریدونه او د اوسیدنې په ځایونو کې مخامخ نښتې هغه عوامل دي چې پکې په افغانستان کې ملکی وګړو ته مرجوب لاوړي. د ملکی وګړو مرجوب له تل هغه جدي مسله ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د عامو خلکو او د افغانستان د ملي شورا اندېښنې راپارولې او ټینګار یې کړی چې باید عامو خلکو ته زیات پام وسي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کوو چې سلطان محمد سرور چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د 215 میوند قول اردو پر قرارګاه د جمعې ورځې ډلې یې حمله ته کتنه کړې ده او لیکي په دې ځای کې په خوا د امریکایي ځواکونو لوی اډوه خو په ځینو برخو کې اوس هم یو شمیر امریکایي پوځیان دی را دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پولیس سمندري ځواکونه چې دنده یې د افغان ځواکونو روزنه ده په اډه کې دننه په یوه وړه خو ترکلکو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل شوې ساحه کې او د ځانګړو عملیاتو سرتیری یا سپیشل فورس په یو بل کوچني مرکز کې دی را دي. په کابل کې د امریکا د پوځ بیان ډګروال ډیو بتلر پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په حمله کې د دوی ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی او د پینتاګون یو چارواکي وویل چې پولیو سمندري ځواکونو امریکایي روزونکو د افغان پاوز د روزنې مرکز څخه ویستل او یې ژغورل. نیویارک ټایمز د بتلر د بیان هغه برخه راخسته چې طالبانو ته په خطاب کې وایي لخپلو هیوادوالو سره جګړې بند کړي او د سولې په مسأله کې جدي شي. راند کارپوریشن تحقیقاتي مؤسسه چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی په خپل خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی په افغانستان کې د سولې لپاره بیړه مکوي. په مطلب کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي پخوانی ځانګړي استاذ جیمز دابنز لیکلی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې یادونه شوې. لیکوال یادونه کوي که طالبان د سولې وړاندیز ومني نو نتیجه به یې د سولې کومه موافقه نه بلکې یوازې د دې منلوي چې له امریکا سره به خبرې پیلوي، ځکه واشنگتن له 2010 کال راهیسې د دې خبرو هڅه کوي. نو ځکه خو اوسنی کوچنی ګام د لیکوال په وینا کوم لوی پرمختګ نشي ګڼل کېدی. خغلی دابینز لیکي که د اوسنیو هڅو نتیجه په افغانستان کې دوامدار سوله وي نو دا احتمال د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډون له ګڼو عواملو سره تړلی دی. نوموړی د مطلب په دوام کې لیکي که متحد ایالات خپل ځواکونه د خبرو له پیل وروسته له افغانستان وباسي نو خبرې به ناکامې او جګړه به بیا پیل شي، او که امریکایي ځواکونه د سولې د موافقې له عملي کېدو مخکې ووځي بیا هم عین خبره ده. خو خاغلی دابینز وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت چانس یوازې په هغه صورت کې زیاتی چې متحد ایالات او د نړیوالې ټولنې نور غړي د روانو هڅو په نتیجه کې د هر راز موافقې د عملي کولو په چاره کې دخیل وي.
د خوست ولایت د موساخېلو ولسوالۍ لارې د واورو د ورېدو له کبله بندې شوې. د دې سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د لارو په خلاصولو کې له دوی سره مرسته وکړي. له بلې خوا د خوست ځایي چارواکي وایي چې د موساخېلو او خوست ښار ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره یې وسایل استولي دي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل اوروي.
د خوست د موساخېلو اوسیدونکو وایي چې په یاده سیمه کې د سخت واورو له کبله د کلیو او ولسوالیو ترمنځ ډیری سړکونه او لارې تړل شوي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی د یکشنبې ورځې ناوخته مازدیګر د تلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره د خپلو ستونزو او غوښتنو د شریکولو پر مهال د خوست ځایي ادارې وغوښتل چې د واورو څخه د لارو د خلاصولو او د سړکونو د زیانمن شویو ځایونو په رغولو کې د ورسره بیړنۍ همکاري وکړي. د مساخیل ولسوالۍ د زوړ کوټ د سیمې اوسیدونکو حزب الله عبد ویل چې
د زیاتې واورې له امله د مسخل ولسوالۍ خلک د ستونزو سره مخامخ شوي دي.
او د دولت څخه غوښتنه هم دغه ده چې موږ ته خوراکي توکي ورسوي، خمیره ورسوي، او غواړو چې دولت څخه موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي.
د زوړ کوټ یو بل اوسیدونکی حاجي حبیب شاه وایي چې په یاده ولسوالۍ کې ډېره زیاته واوره شوې ده، لارې بندې دي او خلک له کورونو نشي وتلی. دی حکومت ته وړاندیز کوي چې د لارو په خلاصولو کې دې همکاري وکړي. بلور ته د خوست چارواکي وایي چې د یک شنبې ورځې تر مازدیګره د موساخیل او خوست ښار ترمنځ لاره چې د واورو له کبله بنده شوې وه خلاصه شوه. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل چې
د کوسین خولې له دور کنډو لږې شاخل دوه سرکه د لارې د خلاصون لپاره 50 کسان او دوه ټراکټور د ځایي خلکو څخه د زخمي په بدل کې ګمارل شوي دي. که چیرته اړتیا ولیدل شوه نوي اقدامات به وشي. همداشان که چیرته عاجلو مرستو ته اړتیا لیدل کېدله، د استرار کمیټې او همداشان د پیښو سره د مبارزې اداره انشاءالله چې دوی ته به پر وخت د اړتیا پر مهال مرستې ورسیږي.
یاد دیوی که څه هم په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې یو شمېر ولسوالیو ته پاخه سړکونه جوړ شوي، خو د منګلو، موساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ دي چې لږ سړکونه پکې جوړ شوي او په ډېریو سیمو کې لارې تنګې او وړې دي، چې بیا د واورو او بارانونو په موسم کې دا لارې د لنډ وخت لپاره تړل کېږي او خلک پرې خوست ښار ته تګ او راتګ نشي کولی.
له خوست نه راپور مو اورېدم. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د ولسمشر د فرمان له مخې یوازې هغو راستنېدونکو کډوالو ته ځمکې ویشل کېږي چې مستحق وي او سرپنا ته اړتیا ولري. د دې وزارت ویان ازادۍ راډیو ته وویل هغه کمیټې چې د دې چارې د ترسره کولو لپاره جوړې شوي کاري لایحې وروستۍ شوي او د ولسمشر لخوا توشیح کېدو ته چمتو دي. په دې اړه جزئیات وصل وسال اوروي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چار وزارت ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د 315 غنه فرمان له مخې به په پوره شفافیت سره په مستحقو خلکو ځمکې وویشل شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رضا باهر د یک شنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد فرمان له مخې د ځمکو او مستحقو خلکو د تشخیص لپاره دوه کمیټې رامنځته شوي چې کاري لایحې هم وروسته شوي دي. دی وایي د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت لخوا کاري لایحې وروستۍ شوې دي او د کډوالو د چارو په اړه په راتلونکي ناسته کې چې د ولسمشر په مشرۍ ترسره کیږي ورته به وړاندې شي چې د ولسمشر لخوا له توشیح وروسته به د 315 غړ فرمان له مخې د کمیټو کار او د ځمکو ویش پیل شي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي کډوالو او راستنیدونکو ته د ځمکو د ویش په برخه کې د پخواني ولسمشر 1304 غنه فرمان د اوسنی حکومت لخوا تعدیل او توشیح شوه او په 315 غنه فرمان اوخته ده. خغل بهیر وایي د 315 غنه فرمان پر بنسټ به له دې وروسته یوازې په مستحقو خلکو ځمکې په تیزی سره او په کم وخت کې وویشل شي. دغه وزارت دا شنوای له 2015 میلادي کال نه تر 2018 میلادي کال پورې په 8000 بیرته راستنه شوو ځمکې ویشلې دي، خو په 2013 کال کې د فرمان د تعدیل لامل به هیڅ ځمکې نه دی ویشلې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کور جوړونې کمیسون وایي چې د ځمکو د ویشلو او تثبیت په برخه کې جوړې شوې کمیټې باید هڅه وکړي چې د ځمکو د ویش په برخه کې د مستحقو خلکو د معلومولو لپاره د مسؤلینو او د سیمې له شوراګانو سره مشورې وکړي سو حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسیون وغړی میربت خان منګل په ډېر ازادي راډیو ته وویل
چې په دې کې باید شفافیت موجود وي. په دې کې اول دا کمیټې مجبور مکلف دي چې نظرخواهي وکړي د منطقې په سطحه او هغه بیا د تایید شوی د ولایتي شورا د ټولو ولایتونو نه او هغه ولایت مقام او ټول ورګانونه هلته شوراګانې موجود هغه هم باید دغه خلک تثبیت کړي چې څوک مستحق دي. نو داسې نه وي چې مهاجرین وزارت پخپله مارکی او څوک چې مشخص کړي د کمیټو له طرفه هغه
د پداسې حال کې د چې له بهرنیو هیوادونو زیاتره راستنه شوی کډوال شکایت لري چې د اسنادو لرلو سره سره تر دې مهاله نه دي توانېدلی چې د حکومت لخوا کومه نمره ځمکه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه به یو ګډ کاري ټیم جوړوي څو دا کار سنبال کړي. نتنیاهو دا موضوع داسې وخت بیانوي چې هیواد یې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور له پراخېدو سره کلک مخالفت کوي. جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره له سوریې نه د بهرنیو عسکرو په وتلو خبرې کړي. نتنیاهو ویلي چې له روسیې سره موافقې ته رسیدلی څو له سوریې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یو ګډ کاري ټیم جوړ کړي. ښاغلي نتنیاهو په مسکو کې همدا اونۍ هڅه وکړه چې ولسمشر پوتین قانع کړي څو ایران ته په سوریه کې د پوځي حضور اجازه ورنه کړل شي. بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې په اونیزه جلسه کې وویل جمهور رئیس پوتین او زه په یو ګډ هدف موافقې ته ورسېدو. له سوریې د بهرنیو ځواکونو وتل چې د کورنۍ جګړې له پیله دغه هیواد ته ورغلي، موږ موافقه وکړه چې دغه هدف او ځینو نورو هدفونو ته د رسېدو لپاره یو ګډ کاري ټیم جوړ کړو. روسیه او ایران دواړه د سوریې په اتکلنه جګړه کې د بشار اسد له رژیمه ډیپلوماتیک او پوځي ملاتړ کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور له پراختیا مخنیوی کوي. اسرائیل په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې په هغو سلګونو اهدافو او هوایي بریدونه کړي چې وایي د ایران پوځي ملیشې او د حزب الله په شمول د ایران د متحدو ډلو پوځیان پکې دي. ایران په سوریه کې د سپاهی پاسداران انقلاب د ځواکونو د قدس ډلې په چوکاټ کې د فاطمیون او زینبیون په نوم دوه ملیشه ډلې ګمارلي. ایرانی چارواکو ویلي په سوریه کې د ایران د پوځي سلاکارانو حضور د اسد د رژیم په خوښه ده. سپینې ماڼۍ تېره میاشت وویل له سوریې خپل نږدې ټول عسکر باسي او یوازې 400 سرتیري به د دغه هیواد په ختیځو برخو کې پاتې کړي. د سوریې په ختیځ کې د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک پوځ د داعش له پاتې شویو جنګیالیو سره جګړه کوي. ترکیه هم چې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له مخالفو ډلو ملاتړ کوي ویلي له روسیې سره په همغږۍ د سوریې په شمال کې د یو امن زون د جوړولو لپاره کار کوي.
قدر منوریدونکو د ژوند رنگونه په څو شبو کې وړاندې کیږي، خو لاغه مخ کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 نوي کمیشنران چې پرون د ولسمشر لخوا تایید شول نن په ار کې د ولسمشر په مخ کې لوړه وکړي. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزارت ته امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې چمتو کړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه په هند کې په دیرادون ښار کې یو ورځنۍ درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د اسلام آباد لخوا د تروریستي ډلو پر ضد اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ای د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د ګډ کار لپاره به یوه ګډه کاري ډله جوړوي او تمه ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه هغه اسناد راټول کړي او وڅېړي چې په اساس یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او څو تنه سلاکاران یې له عدالته په سرغړونه، فساد او له واکه په ناوړه استفادې تورنیږي.
د ژوند رنګونه
نو ملک طالب د پغمان دی ولسوالۍ د چوک ارغندې اوسېدونکی
یو څوک چې هغه هغو کسانو ته ډېر جالب دي چې هغه په ښارو کې اوسېږي. کوچیان معمولا البته یو شمېرې لوڅې پښې ګرځي، هغه هلته که اغزای مخکې راځي که شیشه مخکې راځي همداسې تېرېږي بې باکه. د دغو پښې زوبلېږي نه، پښې کلکې سوي، دا څه رقم خبر ده؟
دا د سپینې واورې وورې ولې خدای خلک ساتي، خو ساتي کنه. او بل خبره دا چې کوچیان غوڅ نه څه ډیر غش لري په غرو کې لري، یا مثلا کور کې وڅ ناستي چې میګه تخیز کی یا وری تخیز کی هغه خامخا پکې بل، ځکه په دې کې د دوی تعلیم له شاخواله لري اتمی خامخا لري. واده ورته
تاسو خپل کړه تو وای څومره بلوڅ پکې ګرځیدلې وای کوم مخ دې په خاډه سي کلک زوبل سوي مده چې لګاش نه پاتې سي
پې بل نه ګرځیدلې خډیر وړه کای عمره ما په ولا او د پلاستیکی بورډ می پھوکړیو او له پاس رمه می بده ډډه کې روانه او سر کې وزي وي وتیګه رمه نه ورغړونه او په دې فخامه ولګه بس دقه دما دا یو غوته میراش کی جدا کړي او بیرته بیا خپل حالات راغله.
او نور کوچان خو دلی دلی زیګرځي
او اکثره ماشما خو بیخی ګرځي ورکه کا غوته غوځي تو پام کې هغه خپل هغه ډب دی مالداري دی
من خو بیا پخې چاودی کیږم کنه کله چې پخې چاودی می خو تابن ویني بیا ګرځي لوچه پخې میکروبی کیږي نه
یاره د خاص میکروب مې نه دا کړی دلې ما خو مخ کې درته ویلې وای دا چې بس د خدای تعالی شان دا او سغه پیبل پیو چاو دیغه نه کوچای د سی بی جای ګرځي نه پیبل ګرځي وسغه کیسه نستلګه څخیل به چې وخت دې مونږ پوره کیتوب کې
هغه کوچان تلګ زره عمرونه پاخه دی دوی لامه وخت نه ډیر خوشاله دي چې لوچ پیبه ګرځي دلو په دښتو درو کې کنه اوس که سولاتم پیدا سوی رقم بوټونه دی پخوي کوم مګر دغه وخت نه خوښ نه دی لاته څه ده
یلاته دادا قرار قرار دې شپې سار مزدیګار په لړو غرو کې تناره مې کته پورته وستره وګرځې ده
د ملک طالب کوچی لدې پزړه پوری خبرو سره قدر منوریدونکو د خبري مجله هم پاتوره سید ستار فروغ